السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه وژلي او د خبره د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د څه باندې 1,902,000 سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بېګناه خلکو د وژنې مسؤول بللی دی او هیله ښودلې چې سوریا به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړې. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللې او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبري اژانس د بیلابیلو ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګه شوه او دغلته واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریې پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللي او د روسیې دولتي رسنیو ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي پر روان ژمي کې به 1,015,000 داخلي بې ځایه شوو کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. دغې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې په دې مرستو کې کمپلې د پخلنځي، لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به وویشل شي. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې طبیعي پیښو لکه سیلابونو، سختو بارانونو او طوفانونو سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو بې ځایه شوو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. او د سونیا په نوم یوه افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچۍ ښار په یوه پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس آژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. نولس کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خپرونه کې طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلاره دې غوره کړي او نړیوالو سره دې تعامل وکړي. آیا د سوریې نوي واکمنان له طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان دې هیڅ نه خوشاله دي او نه ښه کوي چې تاریخ شام با طالبانی سیاست به سوریه کې پر طالبانی حاکمیت هلته نشته به چې ایجاد شي.
روسی رسنه یو ویلی چې د سوریه پر زدلې ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللې او هلته پناه اخیستې. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي ویل له اوسني حالت یوازې عام خلک نه بلکې خپل یو شمیر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې دا اوس دستي روان ده نه دی امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
کې د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم دا راپور درته لرو.
کرا کرا کې د لشي سبب د سردردې شي د سرخوګي زړه پتواله یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خبرونه هم خپرېدو ته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغي ځواکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وخت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغي ځواکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه ناوخته خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغي ځواکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ، اسلام پالې نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغي ځواکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعده مشر وو او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعده سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعده پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2023 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته په یوه جمعات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له CNN سره په یوه مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
ومورېدل چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نوې واکمنې شوې ډلې ته مبارکي ورکړې او یو شمېر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغي ځواکونو واکمنېدو د طالبانو هرکلی په څه معنا دی؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پالې ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومت ولي او له نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفی الله سرنگزی په همدې او نورو مسلو له پخواني افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو له شنونکي غوث جانباز سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې چې د سوریې ځواکمنو ته د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید لاشي آینه ته د سپور کټ وګوري، ځان په شروع ویني چې د څوک یې چې نورو په پاسیاټ کې که د عمومي عفو خبره وسي وي، موږ په ډېرې خواشنۍ سره چې داسې کومه عفو نه کوو. عفو خو په دې معنا نه ده چې ته په یو هېواد کې په ټوله معنا حاکم اوسېږي، د یو قشر څه چې خاوندان یعنی ملایان او طالبان او نور ته دی ګواکي اخو کړی د شهره هم اخو نه ده او وستر بل موږ دی شاهدان وو چې اگر خلک چې په حق دي متفاوض دي طالبانی فکر کوي هغه زپکی هغه توفیقی هغه کار تر نه دی خو دا بل خې چې دا اخو نه ده دا انزوا تکاوی دی د افغانستان یو ډیره غوښنه برخه د خلکو منورین متخصصین د کار خلک او اندرسیه د ټولنیز تشخصونو په وایي چې متفاوت نظر خاوندان دي او ورته ورته په خپل د ژورنالیستانو د ریالو مسه هم کاملا مشکوک دي چې هیڅ نوع اعتراض او هیڅ نوع اختلاف په نظر د طالبانو د خاصې لیدلوري په څیر نه
بله وړاندې تفاوتونو په ارتباط وپوښتم چې د طالبانو په ډله کې اندرنګ د تحریر شام ترمنز پر افتارونو کې څه تفاوت شته فکر کوي ځکه چې مشابهتونه لکه څه برملا شوې دي مثلا د بیرغ مشابهت یا دا چې هغه اسلام پالي دي دوی هم او تقریبا د سقوط سناریو هم په دغه شکل و چې په څو ورځو کې خاورونه یو په بل پسې سقوط شول
تر هغه وایي چې لومړني یا ابتدایي معلومات او خبرونه ښایي تفاوتونه شته طالبان د هیڅ ډول مخالفت او نه کوي چې تحریف د شام با طالبانی سیاست په سوریه کې پلی اول خو در جیوسیاسي موقعیت د سوریه طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدی چې ایجاد شي دا یو دوم خبر دا چې زه البته دا ابتدایي معلومات دي چې د جولانی په خولې چې موږ یې مصاحبه کړې ده ډېره مفصله هلته خو هغه اعتراف کوي چې پخوا د نورو لارو روانو چې هغه لاره هغه خپله اوس انتقادوي دولاري وایي چې زه هر نوع تمدنو زدم درنست ساتم زه به اقلیتونو درنست ساتم زه به دشمن د مذهبي اقلیتونو څخه هم د هغوی مناسق چې دي د هغوی به ازاد اوسېږي بل دا چې تاسو د مینه کارونو د خواخوا مصابه بیرغ د طالبان لپاره پیژندل کېږي اما هغوی په یو حالت کې هم ملي خپل بیرغ په تاریخي بیرغ په سوریې ته کومه بې اعتراضي نه ده او بله دا چې د هغوی ټوله بوتاني چې اوس فرګونګي د سوریې هغه کوم نظام سره شامل اسد او د هغې حکومت سره حتی هغه ته چې کوم صدراعظم پخواني نظام آبوده هغه هغوی سره ډېر انساني چلند کوي
تحریر شام ډلې څخه چې اوس سوریه کې واک ته رسېدلې البته ځینې نور کوردي ډلې هم شته څه توقعات کېږي چې څه وکړي دفتا د وضعیت لپاره
توقعات خو همدا کېږي چې دوی د سوریې د راتلونکي پاتې دوی د هغو هلو ځلو څخه د هغو اقداماتو څخه چې خدای مه کړه سوریه ویسي د نور او ډېر ځورونکي کورنۍ جګړې خواته د هغې نه ده او هغه بیا هم د افغانستان تر دوی څخه باید دوی زده کړه کړې اوسي هغه پېښه چې په افغانستان کې په نړۍ له لاسه ځي یعنې که دغې خطر او تهدید تر اوسه لا شتون لري چې کېدی شي سوریه خدای مه کړه د یو نوی کورنۍ جګړې چې خدا به د دوی هغه فرانسه تعقل انتخاپذیني دا به وښیي چې د ورځې په چې دوی څومره د سوریې په افریقه کې دي او څومره د اکستریمیزم یعنې د افراط ګډه وښیي
د چارو کتونکو غوث جانباز و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریې مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغې کورنۍ ته د بشري منحوظاتو له کبله پناه ورکړې دا په داسې حال کې ده چې لویدیځوال بیا د بشار الاسد حساب کتاب غواړي او وایي چې هغه سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته کېکاږل شي تفصیل په دې راپور کې اورو
د روسیې دولتي خبري آژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیستې. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري آژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خپره کړي. له بلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعته وروسته له هغه اخبار شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او آن داسې اوازې هم خبرې شو چې ګواکې الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم ړنګېدو ګڼ نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. د دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ یې دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د څه باندې یو میلیون او دوه لک کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بېګونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبې پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سوله ییزې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بېلابېلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د سباندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د حیات تحریر شام ډلې باغی ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مېش د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د حیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لږ تر لږه 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوري سرتیري او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
و موریدل چې د سوریه پرزیدلې ولسمشر او د کورنۍ غړي مسکو ته تللي دي او هلته پناه اخیستي، او روسي رسنۍ وایي چې مسکو د بشار الاسد پناه هم د بشري ملحوظاتو له کبله منلې. د سوریه حکومت چې پرون ړنګ شو د ایران او د سوریه له ملاتړه برخمن وو. دا چې د سوریه او د روسیې اړیکې څومره مخینه لري او اوس به د سوریه سقوط یا د سوریه د رژیم سقوط د روسیې لپاره څه ډول پیغام لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو تحلیل کې ویلي چې دا سقوط د مسکو لپاره یو سپیړه ده. نور به لسمت سروانه وو.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخلې لارې هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیځ په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولی شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکراین کې د روسیې پراخ برید وروسته د سوریې لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداری ورکوي چې که روسیه په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یو ستراتیژیک ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینې امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې وی اونۍ پیښو ته له مختلفو زاویو کتنه پکې شوې ده. خو په دې ټولګه کې رازو دی راپور ته چې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسني حکومت پالیسۍ افراطي دي او د افغانستان په زیان. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لرې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت د اوس دستي روان ده، دی چا نه ده خوښ، نه د امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي، یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب و قوت بندی دی نجونو او دی خدو حقوقو تا پاملرن ویسی. دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان په دې باندې څنګه کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو زه هم داسې نه وایي. دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یوه جهادي واقعې حکومت معنا د رعایت خادم. نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبر کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دوی کوي هغه دلایل پیش کړی وای، د ملت چې پرې باندې قرارات ورکړی وای، داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي دا کړی چې په تیرو نظامونو کې د ده په خبره بې باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار کړی چې انجونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو نن د لیندۍ 19مه نیټه ده او په افغانستان کې په رسمي ډول د ژمي څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو په ښارونو او دغه راس په کلیو کې ځینې خلک له سندلیو نه استفاده کوي. دغه سندلۍ د تودوخې لپاره ارزانه او اسانه وسیله ده، خو په ورته وخت کې ځینې زیانونه او خطرونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې له ابدې سپوږمۍ نه واورو. په راپور پسې د اومې ورځې خبرونه لیا ده مباسي.
سندلې هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سږ کال ژمی یې سندلې ایښي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله، خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلې کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلې په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګی خستل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څه کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوې، یوازې د یو سندلې او دوه بوجۍ سکرو په خستلو مو په کور کې سندلې خی دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولوده چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بود مخانه خاله
یو ورځ تخپل خاله کور ته ولاړم. هلته یې سندلې یې ما تجربه نه درلوده. د شپې نه وخت مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډېر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې مې احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو غازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق غاز سغال تازه میشه.
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاشوتیم که ګاز زغال نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغیو متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او د سلکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عاجل تدوی دا ده چې آزاد هوا ته سړی ووزي. نو باید عاجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز د سبب د مړینې هم کېدی شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سږ کال د یوې سندلې بیه له زرو څخه تر 2000 افغانیو پورې ده او د یوې بورې سکارو بیه 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیه چې پخوا له 8 څخه تر 9000 افغانیو وه، سږ کال 13000 افغانیو ته رسیدلې ده. سندلۍ له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلۍ کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلۍ کاروي. په افغانستان کې د سندلۍ کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلۍ په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شننو سره مو د ازادۍ د اوومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د انجنونو پر زده کړو عام تام بندیز طالبانو د طبي نیمه لوړو زده کړو ادارو له دروازو نجونې وشړلې او ازیدي چې موسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي.
هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد دپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوي وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنګ شي.
روسه په تور لیست کې دی او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دی، ولې هیڅ عملي اقدام نه رسېدلی کېږي.
د ناکامورا پنځم تلین او ورته د عدالت غوښتنه شنون کې وایي د افغانانو مسؤلیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه پلټلې افشا کړې او قاتلان یې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالۍ کړي.
په کور کې دوه انځورونه ټینګ کړي دي چې یو د باچا خان دی، یو د ناکامورا دی، او زه د دوی بل بدیل نشم موندلای چې هغلته په کور کې دریم چوکاټ په غې باندې ډک کړم.
او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلودی.
اوس هم که چېرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
او په برلین کې د افغان جلاوطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د با مسؤلیت خبریالۍ لپاره د اخلاقي کوډونو په عملي کولو ټینګار کړی دی.
څنګه موږ اطلاعاتونه وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان د
د داسې غونډو رایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي، د خبریالانو د کار پر وړاندې دا باید نړیوال ته ورسول شي.
بیا هم ستوري مشي. داسې ښکاري چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله خونزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د موسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو آګاه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر موسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د ترولو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغه سي موقعیت کې دی چې د دغه سي بې قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خونړی نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته له هغې چې له کندهاره پر راغلې پرېکړه کورني، بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه، ترڅو د دې پرېکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پرېکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړې لپاره ولي، بلکې له مولوي کبیر، خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملاحبۃ الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي. او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته، نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلی دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپل په خلکو باندې هم دی چې دغه سي فرمانونو په نتیجه کې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم او تربیه پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپل موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چوکي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه لزده کړو لري کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري، د خصوصا د تعلیم و تربیه په برخه کې یا د صحی خدماتو په برخه کې، کومګ دغه وضعیت همدغه سی ورتکینو او لاسترزنې ورتکینو، نو موږ به سبا ته په خپل کلی کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولس مشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغو افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف حتی دی انسانیت زبولم، او دا افغانستان تورتب طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او به هیچ کتاب که دا سنه بیراغل
ولی دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه د ناپوهې او جهالت ده. او زه امیدواره یم چې په افغانستان کې بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیواله ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پرېکړو زیان نه جبرانېدونکی بلل، او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دیني علماو مولوی عبدالصبور عباسی، مفتی عبدالولی، همداراز دینی داعیانو هم د طالبانو د وروستیو پرېکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسمه ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم د اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتی ته ووایې، یو میاشته ووایې، دوه میاشته ووایې، شپږ میاشته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا د دعوه کوي دا فرض العین دی، فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرسنا چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل، خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پرېکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هېر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي، او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوې وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوې وای، پخوانیو واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی، او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ، او طبعا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستاني کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه، او تر دې مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي، او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوندې انسانان په پیړۍ کې یو راځي، په تېره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچاخان درلود، او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و، خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی، او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري، او ډېر کم امکانات هم ولري، د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلودی.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول، او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. اریان خان زاده رادیو ته ول سندری او د تلین د مراسم درانه مصارف ل خپل جیب زکه لند کړ چې د ناکامورا ظالمانه وژنې تر اوسه د افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغاړه بیا په جرمنی کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعال افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم را بلل او چې څنګه کول شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. دې سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت دی چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالې ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانستان د افغانانو
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو او معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته به وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبعید کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې لکه افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنیو وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اگزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اگزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د ابتدایی درافت به جنوری کې تنظیمیږي. اګه نو سبب د ټولو اجزاو رسنیو سره جلسات تنظیمیږي او یو کوډ آف ایتکس ټولو لپاره د منډو ورک دا به رامنځته کیږي.
د داسې غوندو نایراول او نیول په پایته وادونو کې په نورو تربیته وادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې غټاور تمام شي په ځانګړي توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندۍ او زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوال ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهارو ملکونو کې دوی فعاله دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په توګه خبرې دي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمېر فعال دي اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر، په حیث د یو انسان، د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي، هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په 3مه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي، متاسفانه البته په دې معنا چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه کله هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي، خصوصا لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی. اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري، او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. د روسي طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په بلک لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه سوی نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او اوس هم د کورمې پاړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتې وشوې او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ د سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لویه جرګې یو وارې خپله سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی، او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړه چنار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزې پښتونخوا له چارو آګاه سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي ریډیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او دسیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بله یې د وینو تږي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راز څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کورمې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځایه ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کورمې پیښه یا چې بل هر یو پیښه زمونږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر غمیز شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وي. د کورمې د اوسنۍ پیښه چې کومه ده، د دینه مخکې پیښه شوې دي، خو د اوسنۍ پیښه خو چې کله پی ټی ایم کارمي جرګه وکړه، کارمي جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وځي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د تراګرې په بنو کې مشوله، په ډرسمن خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله، دا د دوی د تراګر نور هیڅ نه دي. دا د دوی د لاس لوړ دي چې کله ورته ووایي نو دا سنه سوکي. نو کورمې والا دا چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټي په نگرانۍ کې بتله، او دوی ته ویلي شوي دوی ورته ویي چې موږ د چهارشنبې په ورځ شو، دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې. او د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکې سیکیورټي والا دي، فوجیان دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پی وشي، قریبا سل کسان شهیدان شي، ووجل شي، په گاډو گاډو کې وویشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی، خو نه د سیکیورټي کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډراما وه؟ بیا چې دا لاړل، دا د پړه چې دا خپل کلي ته د شیاګانو کلي ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلی دی بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي، نو د دغې شیاګانو د کلي او د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالي دي. نو چې درې وړه خالي دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا، بیا هغې نه بد هغه ورپرېږده چې هغه راشي په دې قرباني ګډوري شي، چې بیا غوښتنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمې او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهېږي چې زموږ ترمنځ درېم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه دا وایي چې دا ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی، زما په پاڼه باندې شریک شوی هم دی، هغه هم وایي چې دهشتګرد دی، اسکیپی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی، خو هلته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیش یې داسې کیږي چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي، او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي. نو بیا بیا یعنی دا نمونه شوې ده، که چېرته دې ته غوږ کړی وي چې یار دا خو دا خلک وایي چې ما نه دي کړي، نو وایي چې رښتیا ورسی اسی تر هغې پورې دروغو کلی لوټ کړي، نو په کورمې کې دا لوبه کیږي.
نو که راته ووایي چې دا موضوع اوس حل لري ستاسې له نظره؟
ګوره جی، په دې جهان کې داسې مسله نشته چې هغې حل نه حل خو راوتی شي. حل کله راوځي چې کله په دې کې د پردي مداخله بنده شي، چې د بل چا لاسوهنه بنده شي. په کورمه کې خو امریکا لاس نه وهي کنه، په کورمه کې خو هندوستان خو نشته کنه، په کورمه کې خو اسرائیل هم نه دی راغلی، په کورمه کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودیه دی، یعنی د هغوی هغه اثر دی فرقه ای، او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي یا د دې د وجنه چې ما سکونو بسي چې خلک وي چې شیامو وي چې نه نه فوج نه اوسي سنی مو وي چې نه نه فوج نه اوسي نو دا د اخیره لپاره فکاري
دا راته وایي چې فکر کوي کورم کې خلک دې ته حاضر شي دي چې په یو وخت سره وایي چې پوز دې له کورم نه اوسي
زما خیال ده چې رس په کار ده چې رسېدلې وي خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اورېدلی دی اوس پوره تحقیق مې نه ده کړی چې په هغه کې یو فریق ویلي وو چې نه دي اوسي نو که داسې ویلې شوي وي که داسې ویلې شوي وي نو فوج خو مقصد خپل پوره شو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان چې وخت مو راکړ درنو لیدونکو په همدې سره د نن اووم ورځ هم رانغاړم خو هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو نه له خپل صحیح چینواري سره خپل اووم ورځ مه هېروئ
آزادی رادیو تلیرویش ساتھا لتاسو سردان